مسلم اور عرب ممالک کا اکٹھا ہونا اور ایک سخت گیر موقف اختیار کرنا کیا مشرق وسطی میں جنگ کو ختم کرا سکے گا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. مشرق وسطی میں گزشتہ سال اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ جنگ کو 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اور اس عرصے میں یہ جنگ صرف غزہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی. حماس کے اسرائیل پر حملے کے فوری بعد لبنان سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اسرائیلی فوج کے مطابق اس عرصے میں حزب اللہ نے اسرائیل پر 14,000 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں. اگرچہ چند ہلاکتوں کو چھوڑ کر ان حملوں سے اسرائیل کو بڑا جانی نقصان نہیں ہوا, ان کے نتیجے میں اسرائیل کو اپنے شمال سے بڑے پیمانے پر شہریوں کا انخلاء کرنا پڑا ہے. حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر براہ راست فضائی حملے کر چکے ہیں, جبکہ اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں. مشرق وسطی کی صورتحال پر اس ہفتے عرب اور اسلامی ممالک کے ریاض میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف اختیار کیا گیا. اس اجلاس اور ان بیانات کی سب سے اہم بات ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے سعودی عرب اور ایران کا ایک پیج پر ہونا تھا. دونوں ممالک کے اعلی حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہوئی. ایران اور سعودی عرب چین کی کوششوں سے گزشتہ ایک سال سے قریب آنا شروع ہوئے تھے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اس ہفتے اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم اور او آئی سی کے علاوہ عرب لیگ کے زیر اہتمام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کے اختتام پر جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کو اپنی جارحانہ پالیسیوں کو روکنے کے لیے مجبور کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اس کے علاوہ مسلمان رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں اسرائیل کی شرکت کو روکنے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے پر بھی زور دیا. ریاض سمٹ کے اعلامیے میں دنیا کے تمام ملکوں سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا, اور لبنان اور شام کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی. سعودی وزیر خارجہ کا اس اجلاس کے موقع پہ کہنا تھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اس عرب اور اسلامی دنیا برہم ہے, اور عالمی برادری غزہ میں جنگ روکنے میں ناکام رہی ہے. اسرائیل کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے عرب ممالک کے اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے وہ ایک حماس کی ریاست ہے جو داعش کی ریاست کے برابر ہے, اور اس سے صرف جنگ میں اضافہ ہوگا.
Now, when it comes to peace, Israel does want peace.
جب بات امن کی آتی ہے تو اسرائیل امن چاہتا ہے. در حقیقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہ صرف ایران کے خطرے سے متعلق بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی غرض سے ابراہیم اکارڈز کو دوسرے ملکوں تک وسعت دینے کے معاملے پر 3 مرتبہ بات چیت کی ہے. ہاں بلا شبہ ہم غزہ کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. غزہ کے شہری جہاں ہیں وہیں رہیں گے, اور یہودیہ اور سامریہ کے اندر فلسطینی وہ بھی کہیں نہیں جا رہے, وہ وہیں رہیں گے, وہ وہیں آباد رہیں گے. ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی سرحد پر داعش جیسی ریاست کا قیام نہیں. یہ موجودہ صورتحال کو دیکھنے والے کسی بھی غیر جانبدار شخص کے لیے واضح ہونا چاہیے.
ایک سال پہلے جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے قطر ان چند ممالک میں شامل رہا ہے جو دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے تھے, لیکن اب قطر نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی اپنی کوششوں کو ترک کر دیا ہے, اور اس کی ایک وجہ دونوں فریقین کی طرف سے غیر سنجیدگی اور عدم رضامندی بتائی گئی ہے. دوسری طرف اسرائیل غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے.
چند روز پہلے آسمان پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر اور نیچے وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہدا اسپتال کے صحن میں ایک دھماکہ. اسرائیل خطے میں حماس کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے. خطے میں جاری تشدد نے اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث کے طور پر کام کرنے والے قطری حکام کو جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں وقفے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس قسم کے معاہدے کی کوششیں تب دوبارہ شروع کی جائیں گی جب اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے لیے رضامندی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. ادھر تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی کرے تاکہ پچھلے 13 ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے گئے افراد کو رہائی دلائی جا سکے.
ہم لوگوں کی رائے سن چکے ہیں. میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ صورتحال خوفناک ہے. 400 دن ہو چکے ہیں اور یرغمالی ابھی تک غزہ میں ہیں. اس جنگ کی کوئی سمت نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور حکومت کو عوام کی بات سننی ہوگی. ہمارا احتجاج کرنے کا یہ طریقہ ہے.
غزہ میں ٹارگٹس پر حملے کرنے کے ساتھ اسرائیل نے شمال میں اپنے پڑوسی لبنان کے کچھ حصوں پر بھی حملے کیے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے. حزب اللہ کو مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. لبنان کے کچھ حصے اب مٹی اور ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں جو غزہ کا منظر پیش کرتے ہیں. ارشد بسادی کے ساتھ صفا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض سمٹ کے دوران اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے اور اس کی سرزمین پر حملہ نہ کرے. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے. اس سے پہلے سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہوئی اور سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف نے تہران کا دورہ بھی کیا تھا جسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ریاض میں ہونے والے مسلم اور عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کرنے سے کیا غزہ جنگ پر کوئی فرق پڑے گا, یہی جاننے کے لیے میں نے ڈیلاوی یونیورسٹی کے پروفیسر مختار خان سے بات کی اور یہ بھی پوچھا کہ سمٹ سے چند روز پہلے سعودی فوج کے سربراہ نے تہران میں اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں یہ گرم جوشی کتنی اہم پیش رفت ہے.
یہ سلسلہ اگر آپ کو یاد ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے وین بیجنگ میں ایک کائنڈ آف فارمل میٹنگ ہوئی تھی جس میں سعودی عربیہ اور ایران جو ہے سو دے ہیو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ دوبارہ شروع کر لیے تھے. اور جب سے یہ جو دیکھیے بعض کافی انالسٹ کا یہ خیال ہے اور جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں غزہ سے اس سے لگ رہا ہے کہ حماس کا جو اٹیک تھا اکتوبر 7 کا that was primarily triggered by expansion of the Abrahamic Accords. تو حماس کو یہ ڈر تھا کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں معاہدہ ہو جاتا ہے, نارملائزیشن ہو جاتا ہے, اسرائیل کا ریکگنیشن ہو جاتا ہے تو دا فلسطینین مسئلہ پوری طرح سے الگ ہو جاتا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیز امریکہ ڈینگل کر رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ نیٹو لائک گارنٹی کے لیے تیار تھا اف سعودی عرب ریکگنائزز اسرائیل اور یہ گارنٹیز ایران کے خلاف. تو ایران کے ساتھ جو ٹینشنس رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے انکلوڈنگ ایران کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے سعودی ریفائنریز پہ حملہ بھی کیا تھا ڈرونز اور میزائلس کو لے کر, تو جو ایران اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں گلف میں دے فیل انسیکیور, سعودی عرب اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں دے فیل انسیکیور فرام سعودی فرام ایران. تو وہ سعودی عربیہ واز ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ این اینٹی ایران ڈیل with the US. لیکن جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے it has become very difficult for Saudi Arabia to join the Abrahamic Accords. تو اگر امریکہ کی گارنٹیز نہیں مل رہے ہیں تو they must have realized کہ we have the only other alternative ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کر لیں.
اور پچھلے ایک سال میں اگر ہم محمد بن سلمان کی پوزیشن دیکھیں تو پہلی دفعہ کھل کے انہوں نے جنگ پہ پوزیشن لی ہے, غزہ جنگ پہ. اب کیوں؟
دیکھیے میں آپ کو ہنری کسنجر تو آپ کو یاد ہوں گے, ہنری کسنجر اس طرح سے بڑے بڑے بیانات دیتے تھے اگینسٹ کنٹریز, پھر وہ ٹیلی گرام بھیج دیتے تھے اپوزیشن لیڈر کو کہیں گے دو اسپیچز ویئر اونلی فار ڈومیسٹک کنزمپشن ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. تو اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے دا اسرائیلیز آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, حالانکہ مطلب اسرائیلی میڈیا میں تو بہت ویڈیو اینڈ ٹیکسٹ استعمال ہو رہا ہے ایم بی ایس کے اسٹیٹمنٹس کا. دے ریئلائز کہ مے بی دے ول ناٹ گیٹ این ابراہمک ایکارڈ انکلوژن آف سعودی عربیہ, لیکن کوئی بھی جو ملک آلریڈی سائن کر چکا ہے ابراہمک ایکارڈ اس نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. آل دیز کنٹریز یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, بحرین کو لے لیں, موراکو کو لے لیں, سعودی سوڈان کو لے لیں, دے آر اسٹل پارٹ آف دیٹ. سو دی اسرائیلیز آر سیئنگ ٹھیک ہے سعودیز آر ناٹ پارٹ آف اٹ, مے بی دے ول کم بیک لیٹر, بٹ آئی ڈونٹ نو پرائیویٹ میں سعودیز کیا کہہ رہے ہیں امریکنز کو اور اسرائیلیز کو بھی. آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. دیکھیے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. خالی ورڈز کا لے کے ہم کیا کریں گے.
یمن میں سعودی عرب اور ایران کی پالیسی ایک دوسرے کے مخالف کے طور پہ جانی جاتی ہے. کیا اب یمن میں بھی حالات تبدیل ہوں گے؟
ویل یمن کا بیسکلی انہوں نے ہارٹ ٹیک دیا یو اے ای اور سعودی عربیہ. دے بیسکلی لاسٹ دی ہوتیز کور مور دین 60-70% آف دی یمنی ٹیریٹری. تباہ تو کر دیا نا انہوں دونوں نے مل کے یمن کو. یہ پہلی بار نہیں ہے. 1950s میں بھی سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے بیچ میں جو پولیٹیکل ٹینشن تھے دے ور مینیفیسٹ ان یمن سول وار. 1950s کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے جو ٹینشنس ہیں یہ نہ صرف یمن میں بلکہ پاکستان میں بھی شیعہ سنی کے جو کے بیچ میں جو ٹینشنس ہوتے تھے ویئر دا شیعہ لیڈرز ویئر بینگ ٹارگیٹڈ ڈاکٹرز وغیرہ. دس واز پارٹ آف دا سیکٹیرین شیعہ سنی مطلب کولڈ وار. دیکھیں دو آر دا ہاٹ ورژنس آف دا کولڈ وار. لیکن اب ایران از شون دا کیپیسٹی ٹو ہٹ اسرائیل اسٹینڈ اپ ٹو امیریکن تھریٹس. امریکہ اتنا پریشان ہو گیا ایران کی طاقت سے کہ جب بھی ایران کا پوٹینشیل اٹیک ہوتا ہے امریکہ اپنے چار ایئر کرافٹ کیریئرس F-35 F-18s وغیرہ وہاں بھیجتے ہیں. ہزاروں ٹروپس امریکہ کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں ٹو پروٹیکٹ اسرائیل فرام ایران. وائی ڈز دی اسرائیل نیڈ آل آف دس انلیس دیٹ ایرانز کیپیسٹیز ہیو انکریزڈ.
قطر کا حماس اور اسرائیل کی جو جنگ بندی کی کوششیں تھیں ان سے دستبردار ہو جانا آپ کے خیال میں ایک سیٹ بیک ہے؟
یہاں پہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ لاٹ آف پریشر فرام دی یو ایس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے دے ہیو مووڈ بیک. اسرائیلیز ہیو سکسیڈیڈ یہاں پہ ٹو بیسکلی قطر کو انہوں نے بلیک بال کر دیا ہے. ایک تو قطر الجزیرہ کا مطلب الجزیرہ از اے قطری ماؤتھ پیس, اور دوسری چیز یہ ہے کہ قطر نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں حماس کو. تو قطریز پرابلی ہیو ریئلائزڈ کہ حماس کو سپورٹ کرنے سے پہلی بار تو ان کو سیز فائر میں انہوں نے 100 ہاسٹیجز چھڑا دیے تھے بٹ دے ہیو ناٹ بین ویری سکسیزفل ان سبسیکوینٹ نیگوسیشنز, اور شاید ان کی پوزیشن ڈپلومیٹیکلی کمزور ہوتی جا رہی ہے. سو مطلب They have no influence left now.
شام ایک عرصے کے بعد عرب ممالک کے ساتھ بیٹھا ہے. کیا عرب ممالک نے شام کو قبول کر لیا ہے اور کیا فرق پڑے گا خطے کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں اس سے؟
I mean, Syria is nothing now. مطلب it can't defend itself. ایک زمانہ تھا جب Syria was considered as one of the main countries that was threatening Israel along with Iraq and Egypt. اب تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جتنی بروٹیلٹی سے اپنے لوگوں کو مارا ہے. آئی مین دیز ڈیز مسلمس آر گڈ اونلی فار کلنگ مسلمس, بٹ مسلمانوں سے مسلمانوں کی ڈیفینس نہیں کی جاتی. دے کی ناٹ ڈیفینڈ ایچ ادر, دے کین اونلی کل ایچ ادر. اور سیریا از جسٹ ون پلیس لائک دیٹ. دیکھیے ایران کا جو ڈائریکٹ کانفلکٹ کی جو وجہ ہے بیکاز اسرائیلیز اٹیکڈ سیریا اینڈ کلڈ دو تین ویری سینئر ملٹری آفیسرز آف ایران جو وہاں پہ تھے. ایران کہتا ہے کہ ہماری ایمبیسی پہ حملہ کیا. اسرائیل سیز کہ آپ کی ایمبیسی کے بازو جو بلڈنگ تھی وچ واز اے ملٹری انسٹالیشن ہم نے اس پہ حملہ کیا. دیٹ واز ان سیریا. آئی مین سیریا از انیبل ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کہاں گئے ان کے S-400 S-300 راکٹس انہوں نے خریدے پچھلے مطلب اگر آپ 10-15 سال جا کے دیکھ لیں سیرین سول وار سے پہلے بھی اسرائیل وین ایور اٹ وانٹیڈ اٹ وڈ اٹیک سیریا اینڈ کوئی کیجولٹیز نہیں. نو راکٹس فائرڈ ایٹ اسرائیل, نو ریٹیلیشن. سو آئی مین اٹ مے بی اے کنٹری بٹ اٹ از ناٹ اے فورس ان دا مڈل ایسٹ یا اینی ویئر ان پالیٹکس. دے اونلی گڈ ایٹ کلنگ دیئر اون پیپل.
مشرق وسطی کی صورتحال اور مسلم اور عرب ممالک کے اس اجلاس سے فلسطینیوں, غزہ اور مشرق وسطی میں جاری اسرائیل کی جنگ پر کیا فرق پڑے گا اس پر مزید بات کرتے ہیں عالمی امور کے ماہر منصور جعفر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منصور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. مسلم اور عرب ممالک کے آپس میں کئی اختلافات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاض سمٹ میں یہ جو سخت موقف لیا گیا ہے اس کا کوئی ریئل امپیکٹ بھی آئے گا مشرق وسطی میں, خاص طور پہ غزہ جنگ اور لبنان پہ؟
جی, اس میں میں سمجھتا ہوں جو ریاض سمٹ کے جو تین ٹیک اویز ہیں وہ میرے خیال میں, ایک تو پہلا جو ایران کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب, پاکستان اور دیگر ملکوں کا جو اظہار یکجہتی تھا, یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایک, یہ جو ہم اختلافات کی بات کر رہے ہیں عربوں کے درمیان یا ان کے درمیان, کم از کم یہ ایک جو سینس آف یونٹی جو دکھائی گئی ایران کے ساتھ اور خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آنا اسرائیلی حملے کی, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ کی جو فردر, کیونکہ ایران کو اس وقت تک امریکہ اور خود اسرائیل کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ کی جاتی رہی ہے کہ مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے, جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے جسے وہ ایکسس آف ایبل کہتے ہیں, اس کا سپورٹر یا سرپرست قرار دے کے اس کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے, اور ایفرٹ یہی کی جاتی رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک وہاں پہ خطابات کے اندر بھی اور اعلامیہ کے اندر بھی اس چیز کا اظہار اور ایران سے اظہار یکجہتی جو ہے, وہ اب تھوڑا سا ایک نئی ایکویشن ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے جو خطے کے اندر خاص طور پہ جو ایران پر الزام تھا کہ وہ مختلف پراکسیز کے ذریعے اسرائیل یا امریکن مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کو قابو کرنے کے حوالے سے یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی میکانزم جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی ڈیولپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی اجلاس کے جلاؤ میں ہی, اسی کے سائڈ لائن, اسی انہیں دنوں میں لبنان میں سیز فائر کے حوالے سے بڑا ہی قابل عمل منصوبہ جو ہے اس کے بارے میں میڈیا میں بڑی چرچا رہا ہے, اگرچہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی فائنل سیٹلمنٹ تو سامنے نہیں آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک آؤٹ کم کہا جا سکتا ہے اس ریاض سمٹ کا. اور اسی طریقے سے
تو ایک چیز منصور, سعودیوں کو یا سعودی عرب کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا اتنا سخت موقف دینے میں؟
دیکھیں اس میں وہ کانسٹنٹلی چیزوں کو فالو کر رہے تھے, اور بالخصوص یہ جو پہلا سمٹ ہوا تھا نومبر میں لاسٹ ایئر, اس کے فالو اپ میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے بعد سعودیوں نے ایک بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی کی یورپین کیپٹلز میں بھی, عرب اور اسلامی دنیا کے اندر بھی, وہ بیسیکلی ایک رائے عامہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے اپنے اس یعنی اپ کمنگ جو بھی یا یہ جو بھی ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو جب مختلف یورپی ملکوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اس کی یو این میں رکنیت کے حوالے سے سولیڈیریٹی کا اظہار کیا گیا, تو انہیں لگا کہ اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کیٹاگوریکل سٹانس جو ہے وہ اس ایشو پر اٹھایا جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی اور ان کی ہیکٹک ڈپلومیسی جو تھی اس کی وجہ سے یہ سامنے آیا؟ تو کیا, کیونکہ ایک تجزیہ اس وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے اور پریکٹیکلی ہوگا کچھ بھی نہیں, بیکاز ابھی بھی ان ممالک کے اور مختلف ممالک کے اسرائیل کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات تو ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کم از کم اس ایشو پر, یعنی وہ جو ایک جسے کہنا چاہیے بہت ہی یونیفائڈ آواز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی, اور خاص طور پہ ایک امریکہ میں جو ابھی ایک حکومت کی تبدیلی کے بعد جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور جس طریقے سے فوری طور پہ جو پیش آئند حکومت کے عہدیداران کے رابطے ہیں ان حکمرانوں کے ساتھ, عرب اسلامی حکمرانوں کے ساتھ, اس سے تو یہی چیز سے اس چیز کو تقویت مل رہی ہے, اور یہی انہیں خیالات کو یا انہیں آئیڈیاز کو کہ شاید یہ بات گفتگو کی حد تک ہی رہ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے خاص طور پہ اس کے اندر غزہ کے اندر, اور آپ دیکھیے کہ بالخصوص این جن دنوں یہ سمٹ ہو رہا تھا انہیں دنوں اسرائیل کی طرف سے بہت ہی سخت موقف دیکھنے کو ملا, اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے, اور پھر ان کے جو ایک فار رائٹ وزیر ہیں سموٹریچ, انہوں نے جس طریقے سے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سوورینٹی قائم کرنے کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن کا اعلان کیا کہ 2025 میں وہ قائم کر دی جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ خاص طور پہ وہ عرب ممالک کہ جو اس وقت تک امریکہ کے بروکرڈ دو ریاستی حل کے ساتھ کھڑے تھے, اب ان کے لیے ایک بہت ہی جیسے کہنا چاہیے افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو قائل کریں گے.
تو ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے. منصور بہت شکریہ, وقت کی کمی یہیں پہ آپ سے اجازت لوں گا, بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس میں مزید تجزیہ بھی ناظرین ہم لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے قادیانی یونیورسٹی کے ڈاکٹر قندیل عباس نے جو کہ عالمی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر قندیل بہت شکریہ آپ کا. مختلف رپورٹس جو ہمیں خبریں بتاتی ہیں کہ کئی مسلمان ملک اسرائیل سے درپردہ یا تو تعلقات رکھے ہوئے ہیں یا بنانے کے راستے پہ ہیں. او آئی سی کے فورم سے ایسے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بظاہر ایک مشترکہ موقف سامنے آنا, کتنی اہمیت ہے اس کی؟
دیکھیے, اسرائیل کے لیے بڑا نرم گوش ہے, کئی اسلامی ممالک کی حکومتوں میں پیدا کیا جا چکا تھا, اور ابراہم ایکارڈ کے بعد تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں اسلامی ممالک, خاص طور پر عرب ممالک, اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. لیکن غزہ میں جو جنگ کا ایک ماحول پیدا ہوا, اس کے بعد اسرائیل کی جو انتہائی اگریسو پالیسیز تھیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, اس نے سارے سیناریو کو چینج کر دیا ہے. اگرچہ اب بھی ٹرکی جیسے ممالک موجود ہیں جو ابھی تک اپنا ٹریڈ ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں اور $10 بلین تک ان کا ٹریڈ ایکسچینج ہے, لیکن جو ممالک نرم گوشہ رکھتے تھے اب وہ اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے معاملے کو مس مینج کیا ہے ریجنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر عالمی طاقتوں نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, اس کی وجہ سے ایک خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک نئی شاید ویو یا ٹریگر کر جائے, جس طرح کی ٹریگر کی تھی عرب اسپرنگ کے لیے. اور اگر اس طرح کی کوئی ویو ٹریگر کرتی ہے,
آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف آیا ہے پھر یہ اس کے پیچھے ایک یہ بھی فیکٹر ہے, اور یہ صرف بیان کی حد تک ہے, پریکٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید کوئی جنگ بندی کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی سکت نہیں ہے کسی میں بھی ان ممالک میں سے؟
دیکھیے, جنگ بندی تو ظاہر ہے یہ ممالک بالکل کوئی رول پلے نہیں کر سکتے جب تک انٹرنیشنل پاورز نہ آئے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نہ آئے. اب امریکہ اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے امریکہ کوئی درمیانی رول پلے کرنے کی بجائے ایک پارٹی بن گیا ہے. اور مسلم ممالک میں یہ ایک پرسیپشن آئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, اور یہ نیریٹیو جو ہے بہت خطرناک ہے, کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے, اس کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ جو درمیانہ ہو اور وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے. اسی چیز نے ایران اور سعودیہ اور کئی عرب ممالک کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا ہے, اور وہ ممالک جو ہزاروں سال سے عرب اور عجم کے اختلافات کا شکار تھے, اور پھر ایران میں اسلامی ریولوشن کے بعد ان میں مزید اختلافات پیدا ہوئے, اب وہ اسرائیلی جو بروٹل پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں. اور اس
آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی کے جو تعلقات اس وقت مینڈ ہوتے نظر آتے ہیں, وہ حقیقتاً ان کو ہم غیر معمولی کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیے, ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد تو بالکل غیر معمولی ہیں, اس لیے کہ اس سے پہلے تک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ہار جائیں گے, لیکن ان کے آنے کے بعد عرب دنیا میں ایک تشویش پائی جاتی ہے, کیونکہ ان کا پچھلا دور جو تھا وہ بہت زیادہ اگریسو پالیسیز تھیں فلسطین کے بارے میں بھی اور عرب ممالک کے بارے میں بھی. اب اگر وہ دوبارہ آ کر ایک دفعہ پھر سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ جیسے جو معاہدے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوں اور اسرائیل کو تسلیم کریں, تو یہ میرا خیال ہے جو سعودی عرب کا اسلامک ورلڈ میں لیڈنگ رول ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا.
ڈاکٹر قندیل, کوئکلی میرے پاس ایک منٹ ہے, لاسٹ میں چاہوں گا ایک چیز آپ اور رسپونڈ کر دیں. تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی تبدیلی آئی ہے, اس لیے کہ ایک طرف تو محمد بن سلمان نے افتتاحی اجلاس میں اسرائیل کے جو اقدامات ہیں ایران کے خلاف اس کی مذمت کی اور اس کو خبردار کیا, اور دوسری طرف جو دونوں ممالک کے فوجی وفود میں تبادلے ہوئے ہیں تو اس میں مشترکہ فوجی مشقوں تک ان کے تعلقات چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر معمولی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جاری رہ سکتا ہے اور اس سے خطے میں کچھ چیز تبدیل بھی ہوگی؟
اگر عالمی سطح پر پالیسیاں تبدیل نہ ہوئیں اور اسی طرح اگریسو رہیں اور ٹرمپ صاحب نے آ کر وہی پرانی پالیسیاں رکھی, تو میرا خیال ہے کہ عرب بلاک جو ایران کے مزید قریب آئے گا, جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بن سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس, آپ ہمارے ساتھ تھے, قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ہیں, عالمی امور کے ماہر ہیں, اور ہمیں تجزیہ دے رہے تھے کہ مشرق وسطی میں یہ جو ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں اس سے کیا ایکویشن یا کیا میپ بنتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور خطے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم ڈیولپمنٹس اور معلومات جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمو ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د مهمو خبرونو سرټکی. په سپینې ماڼۍ کې د جو بایډن او ډونالد ټرمپ لیدنه. ولسمشر جو بایډن نن په سپینې ماڼۍ کې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابینې د غړو ټاکل. ډونالد ټرمپ د نړۍ تر ټولو شتمن میلیارډر ایلن ماسک په خپل راتلونکي حکومت کې د وینوي جوړ شوی ادارې مشر ټاکلی. د دې ترڅنګ د پیټ هیکسټ په نوم یو پخوانی پوځي چې په افغانستان کې هم د خدمت سابقه لري دفاع وزارت یا پینټاګان لپاره غوره کړی دی. او په لندن کې د وی افغان مېرمنې ټولنیز فعالیتونه. زرینه د خپل ټولنیز رسنۍ لاري افغانان راټولوي، د هنرمندان لپاره کنسرتونه جوړوي او په خپل کور کې سنگارتون جوړ کړی دی.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د نومبر 13 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست. زه وحید فیضی. د امریکا برحال ولسمشر جو بایدن او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنې جزئیات له خپل همکار سید عزیز رحمان څخه اخلم چې په سپین ماڼۍ کې دي. سمیع الله جلزه به د ډونالد ټرمپ د کابینې د نوي غړو د ټاکل کېدو په اړه جزئیات راکړي. او د طالبان لخوا په افغانستان کې د یو کس د قصاص او د بدني سزاګانو د پروسو د څرنګوالي په اړه به د خبرونې د مېلمه د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد د غړي فضل هادي وزیر صاحب سره بحث وکړو. له تاسو مننه. خبر د خبرونه د امریکا په اړه په خبر پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د دې هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې ګوري. دغه لیدنه د ولسمشر جو بایدن په بلنه ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ دغه لیدنه د واک د انتقال د بهیر یوه برخه بولي. د موضوع د نور جزئیات به له خپل همکار سید عزیز رحمان واخلم چې همدا اوس له سپینې ماڼۍ له ما سره په خبرونه کې دی. عزیز جان په خیر اغلاس. په دې لیدنه کې په کوم موضوعاتو به بحث وشي؟
مننه فایزي صاحب. د نن ورځې د لیدنې په تړاو د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان مخکې هم له سی بي اس تلویزیون سره غږېدلی و او ویلي وو چې په دې لیدنه کې به دواړه مشران هم د پر داخلي چارو باندې وغږېږي او هم پر بهرنیو موضوعاتو باندې به وغږېږي چې په هغه کې د منځني ختیځ وضعیت، د اوکراین جګړه او دغه راز د ده په وینا په آسیا او اروپا پورې تړلي موضوعګانې به شامل وي. د جیک سولیوان په وینا په دې لیدنه کې به دواړه مشران دا فرصت ولري چې دغه موضوعاتو په تړاو خپل نظرونه سره شریک کړي. دا د یادونې وړ بولم چې په د نن ورځ لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د 2006 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو وروسته کله چې جو بایدن هغه وخت د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، نو ډونالد ټرمپ نه جو بایدن ته په سپینه ماڼۍ کې بلنه ورکړه او نه هم د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. خو سپینه ماڼۍ د نن ورځې لیدنې په اړه وایي چې دغه لیدنه د یوه ولسمشر څخه بل ولسمشر ته په مسؤولانه توګه د واک د انتقال د بهیر یوه برخه ده.
هغه څه چې ولسمشر ورته ژمن دی دا دی چې د واک د انتقال بهیر په مؤثره توګه ترسره شي او دا کار ذکر کوي چې دا یو اصل دی. بله، د امریکا د خلکو په خاطر هم د دې کار ترسره کول یو سم عمل دی. دا هغه څه دی چې امریکایان مستحق دي.
بلیا ځان پرون ولسمشر بایدن د اسرائیل ولسمشر سره هم لیدلی وو. دواړو پر څه غږېدلې دي؟
دواړه ولسمشران د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د منځني ختیځ پر وضعیت باندې وغږېدل او ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له اسرائیل څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د اسرائیل ولسمشر بیا وی ویل چې د اسرائیل د لپاره تر ټولو مهم کار دا دی ترڅو هغه کسان چې اوس هم د حماس سره برمته دي هغوی باید خوشی شي. جو بایدن هم ورسره په دې اړه موافقه وکړه او اسرائیل ایران ته هم د اسرائیل ولسمشر ایران ته هم اشاره وکړه او ایران یو شیطانی امپراتوري وباله او زیاته کړه چې د سولې او ثبات د منحرف کولو لپاره ایران هر هغه څه چې په وس کې لري هغه به تر سره کړي. دا هم د یادونه وړ بوله ما چې د اسرائیل ولسمشر سربیره دلته په سپینه معنی کې جمهور رئیس بایدن د انډونیزیا د نوی ولسمشر سره هم وکتل او دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو پر دواړخیزو مسلو باندې د منځنی ختیځ پر وضعیت باندې او د غراز د هندو پاسیفیک په سیمه کې کوم روان حالات چلی په هغه باندې دواړو مشرانو خبرې وکړي. فیضی صاحب
ډیره زیاته مننه جنستاسو له معلوماتو. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ تر ټولو شتمن میلیاردر ایلن ماسک په خپل راتلونکي حکومت کې د یوې نوې جوړې شوې ادارې مشر ټاکلی دی. د دې ترڅنګ ټرمپ د پیټ هیګس په نامه یو پخوانی پوځي چې افغانستان کې هم د خدمت سابقه لري دفاع وزارت یا پینټاګان لپاره غوره کړی دی. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالی څخه اخلم چې د سټوډیو کې راسره دی. جلالی صاحب، د ټرمپ د حکومت غوره شوو څیرو په اړه کوم جزئیات راکړئ.
فایزی صاحب مننه. ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د مهمو اداراتو او وزارتونو لپاره د کسانو په ګمارونه بوخت دی او په تازه مواردو کې پیټ هیګس د دفاع وزارت، جان ریکلیف د سی آی ای یا د مرکزی استخباراتو د ادارې د مشر، د کانګرس پخوانی غړی او د جنوبي داکوټا والی کریستی نوم د کورنی امنیت د وزارت، د کانګرس غړی مایک والز د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار، د ارکنساس پخوانی والی مایک هاکبی په اسرائیلو کې د امریکا د سفیر، او سټیفن سټی وټ کاف د منځنی ختیځ لپاره د خپل حکومت د استازي په توګه ګمارل دی. ټرمپ د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس په ګډون یو شمیر نور کسان هم د خپل حکومت لپاره غوره کړی دي.
بل اجازه صاحب، د دغه کسانو په اړه چې د امنیتي، دفاعي او استخباراتي ادارو لپاره ګمارل شوي دي، راته وایس چې جزئیات یې په اړه څه دي؟
پیټ هیګس چې د دفاع وزارت د مشرۍ لپاره غوره شوی 15 څلوي ښکاروم لري. نوموړی د اتو کلونو راهیسې د فاکس نیوز خبريال دی، خو په فوج کې د خدمت سابقه هم لري. هیګس په افغانستان، عراق او ګوانتانامو کې خدمت کړی دی. ټرمپ د نوموړي د غوره کېدو په اعلامیه کې ویلي چې هیګس په فاکس نیوز کې د خپل کار په مهال د پوځیانو لپاره مبارزه کړې ده. ټرمپ همدارنګه خپل نږدې متحد جان ریکلیف د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې لپاره غوره کړی. ریکلیف چې 950 کار عمر لري، تر دې مخکې په 2003 او 2021 کلونو کې د ملي استخباراتو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. ټرمپ د هغه د ټاکل کېدو په ارتباط په اعلامیه کې چې د هغه پر ټولنیز شبکه تروت خبره شوې، ریکلیف د امریکایانو او د امریکا د اساسي قانون د ساتلو مبارز بللی دی. ټرمپ د کورنی امنیت د وزارت لپاره د کانګرس په خوانی غړي او د جنوبي داکوټا والی کریستی نوم غوره کړی ده. ټرمپ په همدې ارتباط په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې کریستی د سرحد په اړه قوي دریز لري او لومړی والی و چې تگزاس ته د سرحد د خوندیتوب لپاره د ملي ګارد وکونه ولګل. ټرمپ ویلي چې هغه به تر ډیره د سرحدي خوندیتوب په اړه او له دښمنانو څخه د امریکا د ساتلو لپاره کار وکړي.
بلې چې راځي سم، دا کسانو په ډله کې د ایلن ماسک نوم هم لیدل کېږي. د کومې ادارې لپاره غوره شوی دی او د اداره به څه کار کوي؟
ښه، ټرمپ خپل نږدې متحد او د نړۍ شتمن کس ایلن ماسک د یوې نوې ادارې د مشرۍ لپاره چې د اصلاحاتو اداره نومیږي غوره کړی دی. ټرمپ په همدې منظور په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې ایلن ماسک او د امریکا د جمهوري ریاست په مقدماتي ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید ویویک راماسوامي به په ګډه د دې ادارې مشري کوي. ټرمپ ویلي دي چې دا اداره به د غل حکومت سره د بیوروکراسي د له منځه وړلو، د مقرراتو په پلي کولو، د بې ځایه مصارفو په مخنیوي او د امریکا د حکومتي اداراتو د عصري کولو په مسایلو کار وکړي. که دغه کسان په داسې حال کې د بیلابیلو وزارتونو او اداراتو لپاره غوره شوي چې هغوی د تایید لپاره سنا مجلس ته باید لاړ شي. سنا مجلس هم جمهوري غوښتونکو ګټلی او نن چهارشنبه درې جمهوري غوښتونکي د فلوریدا سناتور ریکس کارت، د تگزاس سناتور جان کورنین او د جنوبی داکوټا سناتور جان تون د دې مجلس د مشري لپاره رقابت کوي. د هغوی څخه به یو د مچ مکانل پر ځای چې دوه لسیزي د جمهوري غوښتونکو مشر وو ټاکل کیږي. ټرمپ له هیڅ کاندید څخه ملاتړ نه دی کړی، اما نوموړي د یک شنبه په ورځ وویل چې دی توقع لري د سنا مشر یا نوی مشر د اړتیا په صورت کې د سنا د مقرراتو پرته د هغه د کابینې غړي تایید کړي. هغه پر ایکس ولیکل چې نوی مشر باید اجازه ورکړي چې د سنا د رخصت پر مهال د رای ورکونې د پروسې پرته د ده د کابینې استازو ته رای ورکړي.
ډېره زیاته مننه جلال صاحب ستاسو د معلوماتو. په خبرونه کې به په لندن کې د ایو افغان مېرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په اړه تاسو رپورټ وګورئ، خو لږ وروسته خبرې غواړم. لزدا کړو د نجونو منع کول په کم عمر کې د ودونو او د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچا لوړوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د سلګونو زرو افغان نجونو او میرمنو په زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه په راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویل چې دا محدودیتونه به د 2018 کال پورې د افغان میندو له وخت مخه د ماشومان زیږیدو او د زیګون پر مهال د مړینې کچه نږدې نیمایي زیاته کړي.
د امریکا سر مفتش دفتر یا سیګار د اکسپورټولنیز شبکې کې د خپل خبر شوی ریپورت په حق له د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق دی وروستي راپور پر اساس لیکلي چې اوس مهال د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې هر میاشت تر 30,000 پورې میندې ماشومان زیږوي.
د ملګرو ملتونو د خدو څانګې راپور ورکړی دی چې په 2018 کال کې بل خوندزیو څخه بهر د 1.1 میلیون نجونو او د پانتونو څخه د 30,000 خزو بهر پاتې کېده. به تر 50% پورې د وخت مخه زیګون او تر 50% پورې د میندو د مړینې کچه زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د یو راپور پر اساس په 2018 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه په 8 خورا لوړو کچو کې شامل و. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال په هرو 30,000 میندو کې د مړینې کچا تر 640 تنو رسیږي.
د طالبانو راتک سره متاسفانه په افغانستان کې د خوندزه د تړل کېدو سره ډیر کورنۍ د ارسوې د دنجونو په کم عمر کې دوی واده ته آماده کې، نو دا هم د فزیکی له لحاظ او هم روحی او جسمی لحاظ دا غنجونو باندې ډیر بد تاثیر کوي. او دې تر څنګ کله چې دا غنجونې واده کېږي او دوی څه کله ماشوم راوړي، نو دا هم یو سالم ماشوم نه وي، نو د دې اغیزه په جامعه کې ډیر بد وي.
سیګار په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر زده کړو محدودیتونو له امله ګواښ لا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور له مخې چې ویلي دي اوس مهال په دغه هیواد کې تر 18% پورې میندې د مسلکي روغتیایي کارکوونکو د څارنې لاندې ماشومان زیږوي.
نه میتونن کې قبل از اینکه حمل بگیرن همو آمادگی های لازم پیش گرفته شوه، یا اینکه سنشان بسیار کمی باشه از نظر جسمی آماده نمی باشن، و یا اینکه اگر کم خون هستن غذای کافی و تغذیه درست پیش از اونا صورت نمیگیره که امو کمبودی های وجود از اونا تکمیل شود تا اینکه بتونن امو حمل به خوبی تحمل بکنن. بنابراین این باعث میشه که در جریان زایمان خونریزی ها یا بعد از ولادت خونریزی های بسیار شدید رخ بده که حتی جان مادر را به خطر بندازه.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور په امیندواره یا زیګون داسې ناروغي لکه بل امري چې علاج شته او مخه نیول کېدای شي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ.
د طالبان د حکومت سره محکمې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 10 د ایکس په پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګاردیز د سپورت په سټیډیوم کې یو کس ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړه چې د دوی په خبره د یو طالب په وژلو تورن و. په افغانستان کې د طالبان لخوا د اعدام او بدني سزاګانو په اړه د خبرونې له میلما د مسلمان عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي فضل الهادي وزین صاحب سره خبرې کوو. چې وزین صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ډېر مننه وزین صاحب. په ګردیز ښار کې د طالبان لخوا د وکاس قصاص کولو په اړه ستاسو نظر په پیل کې واورو.
د ټولنې د امنیت او د خلکو د ځان، مال او کرامت د حفاظت لپاره سزاګانې او د دې لپاره کوم سزاګانې چې په راغلي په قانون کې په شریعت کې دغه تطبیق اړین او ضروري خبره ده. قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او څرګند حکم دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي سورې البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راجیږي او بل انسان چې هغه پناه حق وژني، هغه وینه ته وژني، هغه ته د مرګ سبب کیږي، نو د قضایي پروسیجر نه وروسته او د ثبات نه وروسته هغه د مقتول ورسه هغه نه بخي، یعنی هغه بخنه ورته نه کوي، نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي، او باید یا د محکوم د مقتول د ورسه لخوا باید ووژل شي، هغه په بدله کې ووژل شي. نو قرآن کریم دا وایي چې قصاص تطبیق شي نو بیا د قصاص په تطبیق کې د خلکو لپاره ژوند دی، یعنی په دې معنی چې کله چې اوسوک دی نو ویریږي چې که زه بل چا د پیشن پوزا قتل وکړم زه خپله وژل کېږم، نو بیا په دې کې د خلک نورو د قتلولو دپاره وژلو دپاره لاس پورته نه کوي او په نتیجه کې د خلکو حیات او ژوند محفوظ پاتې کېږي. نو دا د قصاص همدغه فلسفه ده او په نړیوالو مختلفو قوانینو کې هم تر اوسه.
بله وزیر صاحب، د اساس معلوماتو په دوام یا په اساس د طالبانو سترې محکمې هم ویل چې دا کس چې اوس اعدام شوی د طالبانو د معلوماتو په اساس چې درې ګونو محکمو د پریکړو څخه وروسته دا اقدام کړی دی، خو پوښتنه د طالبانو د محاکمو په اړه ده چې څومره به شفاف وي دا کس یا نور داسې کیسونه چې شوي دي دا څومره شفاف دي د طالبانو د محکمو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
قانون کے ہم دے حدود اور قصاص کی سندر لودا ثبوت پہنچا تھا طالبان کرتے کئی طالبان دوبارہ رکھ لیں قاضیان ٹول برطرف کر
مجرمین ته اصطلاح د دې لخوا ورکول کیږي، محکمه باید عادلانه او په عام نظر کې په اصطلاح یا داسې وي چې خلکو ته لاسرسی ولري که څنګه؟
یعنی دا قضایی د افغانستان دا مشکلات افغانستان کې شته، یعنی دا نگرانی دا د ښنه شته چې د قضاتو د کم تجربهګۍ له امله یا د هغوی دی او د واضح قوانین په وجه کېدای شي دا تشویش مړ ده، دا د خلکو د مال او ځان د ساتل او د هغوی د خلکو حفاظت لپاره دا ضروري ده چې باید دغه احکام په افغانستان کې تطبیق شي، ځکه یو ناامن هیواد کې چې نامناسب خبر نہ رہتا پاکستان پر طول میں کہ البتہ قضائی پروسیجر خوالے دفاع یا عدالت کے پہلے قبول دفاع سے آگاہ اندیشنے سے موجود ہی دیتے آج میرے قبول دفاع بعد پکار سے اندر ہو وہ چدرا دریبنی محکمے فیصلے نے عروج تھا درج فیصلے فیصلے کی دار تھا یہ حد پوری دغا کمامی دا اندیشنے اما افغانستان کی اسلامی شریعت طرح طالبان اقدام ہوگی.
ډیر زیات تمنا وزیر صاحب تاسو د معلوماتو نظر چې په دې بحث کې موږ سره شریک کړئ.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د ناتو د مرکز دفتر څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې متحده ایالات اوکراین سره مرسته ژمن دی او ډاډه ده چې د جنوري میاشت تر شلمې نیټې هر څومره پیسې چې په وس کې لري اوکراین ته ورکړي.
د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ تر بریالي کېدو وروسته د اوکراین څخه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ او د ناټو څخه د پراخ ملاتړ په اړه اندېښنې زیات شوې دي. تر دې مخکې ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې او د ناټو سازمان په اړه نیوکه کړې وه. د اقلیم په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جان پوریس تا چې د آذربایجان په باکو کې د ملګرو ملتونو د سږکال د اقلیم کانفرنس کاپ 29 کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې کچېري د اقلیم د بدلون د مهمو مسلو په اړه پرمختګ ګړندی نشي ناوړې پایلې به ولري. پوریس تا نن چهارشنبې د کانفرنس برخوال ته وویل چې د اقلیم د بدلون په اړه به کفایتي به ناورون ته تر ټولو زیات منونکي پیښو لامل شي. پوریس تا دا خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې ډونالډ ټرمپ د دویمه دورې لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شو. منتخب ولسمشر د کمپاین پر مهال ویلي چې هغه به متحده ایالات د پاریس د نړیوال اقلیمي تړون نه چې پکې د زهري ګازونو د کمېدو ژمنه شوې او باسي او په امریکا کې د تیلو استخراج به زیات شي. د پاکستان په ګلګت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې اتلس کسان چې یو واده ته روان وو مړه شوي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې د پیښې پر مهال په دغه بس موټر کې وویشتنو سفر کوه چې د اتلس تنه مړې د سیند له اوبو څخه ایستل شوي دي. دغو چارواکو ویل چې سیند ته د غورځلې بس څخه زوم او ناوې په ټپي حالت کې ژوندي ایستل شوي، خو شپږ کسان تر اوسه هم لا درک دي چې لټونې روان دي. پاکستان د ګلګت او خیبر پښتونخوا په ګډون د دغه هېواد په اکثرو غرنۍ سیمو کې د سپالیو بسونه سیندونه او ژورو کندو ته غورځېږي چې له امله هر کال په سلګونه کسان ته مرګ ژوبله اوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اندونیزیا ولسمشر پرابو سوبیناتو د سه شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. د دې لدنې هدف د امریکا او اندونیزیا د اړیکو ټینګېدل خودل شوی دی. د ملاقات څو ورځې وروسته له هغه وشو چې جاکارتا له بیجنګ سره یو سمندري تړون لاسلیک کړ چې د منتقدونو په وینا په دغې لانجمنې سیمې کې د چین د ملکیت ادعا ته اعتبار ورکولی شي. د امریکا غږ د خبریالې پاسي ودک اسواره د رپورټ پښتو ژباړې ته پام وکړئ.
ولسمشر جو بایدن او د انډونیزیا نوی ټاکل شوی ولسمشر پرابو سوبیانتو د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د متحده ایالاتو او انډونیزیا د اړیکو پنځم یو مکلیزه ومنځله.
زه به د انډونیزیا او متحده ایالاتو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر کار وکړم.
بایدن وویل چې هغه غواړي د یو آزاد او خلاص هند پاسیفیک د پرمختګ لپاره د ملګرتیا پیاوړي کړي. دواړو هیوادونو په 2023 کال کې د هر اړخیزې ستراتیژیکي همکاري لپاره اړیکې جوړې کړي. دا د ناپیلو متحدینو ترمنځ تر ټولو لوړې کچې اړیکې دي.
دا زموږ د هر اړخیزې ستراتیژیکي ملګرتیا جوړول دي چې زموږ د امنیتي همکارۍ جوړول پکې شامل دي. موږ به د غزې او جنوبي چین سمندر په شمول د نړیوالو ننګونو په اړه هم خبرې وکړو.
خغلی پراوو واشنگتن ته دراتګ مخ کې په بیجینګ کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. هغه د انډونیزیا د ناټو نا ټاپوګانو ته نږدې د سمندري سرچینو د پرمختګ لپاره یو تړون لاسلیک کو چې د منتقدینو په وینا کولای شي چې د چین د نه سمندري کرخې، یعنی هغه سمندري سیمه چې چین په د ملکیت ادعا کوي، د چین د ملکیت په توګه د منلو معنی ولري. جاکارتا روستو ویل چې دوی د چین دغه ادعا په کلکه ردوي. د ملګرو ملتونو په وینا د چین دغه ادعا په نړیوال قانون کې هیڅ اساس نه لري. بیجینګ د بار ورلو په دې لوی سمندري لارې د ملکیت ادعا کوي، خو ویتنام، تایوان، ملیزیا، برونای او فلیپین د چین د دغه ادعا سره اختلاف لري. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ نه وپوښتل چې آیا بایدن په ځانګړې توګه د پرابو سره په لیدنه کې په دې معاملې خبرې کړي.
موږ انډونیزیا هڅول چې د خپل حقوقي کارپوهانو سره کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د چین سره هر ډول تړون د نړیوال قانون سره مطابقت ولري.
منتقدین وایي چې په دې تړون کې د چین هغه امید چې یو نوی نړیوال نظم ولري هم څرګند دی چې ورسره د انډونیزیا نوی حکومت ډیر زر موافقه وکړه.
ممکن دا د بیوروکراسي تیروتنه وي. مونږ اقتصادي همکارۍ ته زیات اهمیت ورکوو. مونږ له چین څخه څومره پانګونه راجلب کولای شو؟ مونږ یو ډول نور مهم مسایل لا پامه غورځوو.
جکارتا لپاره د نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره خې اړیکې هم مهمه دي.
په هر ځای کې چې یاست زغواړم په شخصي توګه تاسو ته مبارکي درکړم.
د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشرانو کلینټن، بوش او اوباما د حکومتونو پر مهال په پراوو امریکا ته پراتګ بندیزو په هغه د 1998 کال د غورځنګ د فعالینو د برمته کولو تورو چې په نتیجه کې د پراوو د سخر ولسمشر سوهارتو حکومت رنګ شو. د ترامپ ادارې په 2006 کال کې په پراوو د ویزې بندیز لری کو. دا و د پرسی ویډا کو سوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا خک.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
ډیر زه تمنه چې تر اوسه له موږ سره یاست. د تیرو څو لسو په اوږدو کې برېټانیا ته کډه شوی افغان هڅه کوي چې نه یوازې په دې هیواد کې ځان ته روزګار برابر کړي، بلکې د دې ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ژوند جواک هم هیر نه کړي. زرینه په لندن کې ولو هغه افغان مېرمن څخه ده چې د خپل ټولنیز رسنې لاري افغانان راټولوي او د هنرمندانو لپاره کنسرتونه هم جوړوي او ارشګري هم کوي. زموږ خبريال قاسم خان مندو خېل پاړه رپورت لري.
تازه امرای افغانا در ارتباط هستم.
زرینه دارایشگری ترڅنګ د ټولنیز رسنیو یو له هغه فعالانو څخه ده چې په لندن ښار کې نه یوازې د افغان هنرمندانو محفلونه جوړوي، بلکې د اسمان ټی وی په نامه پر خپل یوټیوب چینل یې خبرتیا هم خپروي.
و زیاتر ما کارای ما د قسمت کلتور و فرهنگ افغانی خودمون میباشه که ما میخوایم همیشه زنده باشه، چون ما بهترین کلتور و بهترین فرهنگ داریم و همچنین ما بهترین لباسهای افغانی داریم.
زرین سشکل د وتیلی افغان سندرغاړي احمد زایر یادغونډه او د افغان ممثل حکیم جان په فلمی نړۍ کې د دوه لسیزو پوره کېدو په تړاو لمنځغونډه نیولې و. د دې ترڅنګ زرینه هر درې میاشتې پس په لندن کې افغان مسلکی میرمنې راټولوي.
همین خانم ها که یک جای میشن با هم شناخت پیدا میکنن و یک سهولت است برای آسانی کار خانمای افغان.
که په لندن کې د افغانستان ژوند جواک ته د ودی ورکولو په برخه کې یو څو کسان وي، نو زرینه به هم په سر سر کې راځي. خو د دې ترڅنګ زرینه په خپل کور کې آرایشګری کوي او په لوش میر کې خپل وطنداری هم ورته را درومي.
دته خو هر څو ګراحت نه د خپل د وطن د سي قسم ور سره اسانه، ټوکی مر سره اسانه، سات د تیری چینه چای خوري قسم کې نه ترنس وشتان در سره درته قیچکی خو نور قسم ستاسو تاسو کې او بل سره بیا نور سره دومره راحت به نه. امي هایلایت
هست خو ام دفعه هایلایتش 80 نه 90 فیصد هایلایت زدم که ام یک رنگ معلوم شوه، اما گفتم هر کلر که بلوند باشه خوب معلوم میشنه.
زرینا او ده هغه ملګری سمیرا امیری آرایشګری ده هغه افغان میرمنو لپاره چې کورناستی دي د ګټي وټي یو ډیر ښه سرچینه بولی.
ما از دیدگاه خود برای تمام دخترها یا خانمای افغان که چانس ندارن فاکولته بخوانن یا بیرون کار کنن، من باشم نظرم میتونم که آرایشگری بهترین یک وظیفه است که اونا میتونن از خانه کار کنن، پول به دست بیارن، زندگی خوش داشته باشن.
هر خانمی که اگر میخواین که آرایشگری رو بخوانن یا هر استایل بخوانن، از این که کسایی که اولادار هستن بهترین کار است برشان فامیلدار میتونن به انتخاب خود ساعتای خود خودشان انتخاب کنن که کدام وقت میتونن کار کنن کدام وقت نمیتونن.
زرینی په لندن کې د آرایشګری مسلکي زده کړې کړې او په خپل کالج کې د خپل زده کوونکو په منځ کې یو لغوره زده کوونکو څخه و او د خپل کار په مټ یې ځان ته ښه ژوند برابر کړی دی. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دا وا پښتو خبرونه. زموږ نور خبرونه هم دوام لري. ساسو له ملتیا ډیره مننه. تربیه.